ټولو هیوادوالو ته معیاري روغتي خدمات چمتو کړي. د هغه په وینا چې د نورستان سل بستریز روغتون د ودانۍ نیمګړي کارونه به بیا پیل شي او په دې برخه کې د یادې ودانۍ جوړونکي شرکت مسؤلینو سره خبرې کړې دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د یو مجهز روغتون او د معتادینو د درملنې مرکز نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي وو او د یادو مشکلاتو حل لپاره یې له پخوانیو چارواکو زیاتې غوښتنې کړې وې، خو ورته یوازې ژمنې ورکول کېدلې. اوس چې ورته روغتونونه پرانیستل شو پرې خوښ دي. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت او انجینر نصیر الله جلال:
د ډېرې مودې نه د نورستان مشرانو، نورستان ولس، د تېرو حکومتونو نه تقاضاګانې درلودلې چې یو صحیح شفاخانه جوړ شي په مرکز پارون کې او هم د معتادینو دپاره.
په نورستان کې د سل بستریز روغتون د افتتاح څخه ډېر زیات خوشحال یو چې تر اوسه پورې دلته معیاري شفاخانه حضور نه درلوده. مریضان به د پارون نه اسدآباد، کنړ ته انتقالېده او یا ننګرهار ته 8-9 ساعت مزل نه وروسته به هلته رسېدل. اکثره مریضانو په لارې کې ضایع کېدل. او په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هېڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شل بستریز روغتون جوړ.
د نورستان په مرکز پارون کې شاوخوا 10 کاله وړاندې د یو مجهز روغتون لپاره پر یو ودانۍ کار پیل شوی و چې د هغه وخت مسؤلینو په وینا شاوخوا 60% چارې بشپړې شوې وې او پاتې کارونه د جوړونکي شرکت د ناغېړۍ په وجه نیمګړې پاتې شول. په تیر حکومت کې ډېرې غټې پروژې د حکومت وزیرانو، وکیلانو او د زورواکو شرکتونو ته ورکول کېدې چې بیا به پرې د حکومت زور نه رسېده. هر څه یې په خپله خوښه ترسره کول. چې د پارون روغتون او د کونړ ولایت د مناګي برېښنا بندي ښکاره او ښې نمونې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزایم. نور بس دی پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې په عامه ځایونو کې لکه تفریح پارکونو، ورزشي سالونو او ځینو نورو برخو ته د ښځو د ورتګ په اړه په لګول شوو محدودیتونو، تاثیراتو او راتلونکو عواقبو باندې بحث کوو. په پروګرام کې راسره میلمنې دي د ښځو د حقونو فعال او لیکواله اغلې اوګې امیل او د ښځو د حقونو فعال اغلې زهرا جلال. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې له خپلو میلمنو سره بحث پیل کړو، ور به شو یو ور به په ګډه سره واورو چې د مکروریانو له پارکه د ښځو د ممانعت په اړه راپور زموږ همکاري جوړ کړی او هم نورو سیمو ته د ښځو د ورتګ بندیزونو ته په دغه راپور کې اشاره شوې ده.
چې وخت لږ پیدا که د کور د کارونو نه بس درته به راتلو، نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شده، ناهیلي شول چې ولې دا خو د ښځو یو محل و، دلته خو نارینه نه وو.
د لومړیو مکروریانو اوسیدونکي او افغان لیکواله اوګې امیر وایي له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلی، ښځې د بنډار او ټولېدلو لپاره هېڅ ځای نه لري. اغلې امیل ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل چې اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي. نوموړي زیاتوي کله به چې روحي فشار ورباندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله. خو خبره اوس طالبانو لاغ هم محرومه کړه.
یو ښکلی پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر و، کانتینې درلوده چې په هغه کې میرمنې بولاني ګانې پخولې، سمبوسې، چپس او نور خوراک، کباب، منتو، داسې نور شیانې خرڅو. ښځې به راتلل دلته به مازیګر او سهار په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پښو ته به یې مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات. میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل په خوشحالۍ سره یې وخت تیروو غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړې وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره رواني ستونزې لري وایي د لومړی لوی مکرویانو په سیمه ایز پارک به لخپل دوستانو سره کیناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندی سره ټولیدلو او خپل د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک د یو تفریح ځای و، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بنده، مونږ چې کله لاړ شو ډېر خفه شو. نه تنها د مکرویانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دي باید خلاص شي. لکه مونږ غوندې ډېر خلک داسې زړونه تنګ دي، راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، حتی استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره مېرمن چې په همدې پارک کې مېرمنو ته سینګار کوي، په خپل کار کې شپږ دېرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له مېرمنو سره تیر کړی دی. دا مېرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي روډته وویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې ورباندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده.
د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، دا اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لګو ګرځم، دا دی اوس هم ښار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په خو شلیږم.
دا مېرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندېدلو د لامل او د سیمې د اوسېدونکو مېرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتون تل تاګه هم منع کړي. دغه شان ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر هم بندیز ولګېد. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نادولتي موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او سینګارتونونه یې هم ور وتړل. د ښځو په وړاندې د طالبانو دا پرېکړې په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو دوی په خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه یې خپلې پرېکړې بیرته اخیستي.
په راپور کې مو د کابل له یو تفریح پارک د ښځو د ممانعت په ارتباط باندې جزئیات واورېدل، همدارنګه ځینو نورو برخو ته هم اشاره شوې وه چې په هغې ډله کې د بند امیر او ځینې نورې تفریحي سیمې چې اوس ښځې له ورتګه ورمنې شوې دي. اغلې اوږې عامل، له تاسو به پیل وکړو. د تاسو غږ په راپور کې هم موږ اخیستی و. طالبان پر ښځو د دغسې محدودیتونو په وضع کولو باندې څه هدف تعقیبوي، څه غواړي بالاخره؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه درنې خور ته ټول اورېدونکو ته. نه، ټول حیران دي، هېڅ نه پوهېږم چې ولې هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي، فقط ټول تمرکز دي په دې دی چې دا ښځې څنګه په سنډې شي او دا ښځې څومره محدودې کاندې د ټولنې نه، دا ښځې څنګه وځوروي، دا څنګه د ښځې څنګه خفه شي. هر ورځ شپې فکر کوي، د سهار نه یو فرمان باید دوی صادر کړي او د دوی ټول هغه اجنډا په همدې د هغه شمشي جنګي د همدې ښځو سره ده. دا هم ټولو دپاره سوال ده چې حکومتداري خو دغه ټولو د خدمات غواړي، دا د دې لارې چارې باید وکتل شي، دا ولسونه رقم راضي شي، دا ولسونه اوس په څه حالت کې دي. دغه فقر، دغه بیکاري، دغه د مکتبونو بندول، دی چې دا بیکاري زیاتېدل لا پسې، دا ټول په دې ټولنه کې بالکل یو رقم بې نظمي راوستې ده، یو رقم رواني حالت یې راوستې دی. دا ښځه چې په کور کې څومره ځورېږي، خو نارینه هم ورسره ځورېږي، ماشومان یې پېغلې جنکۍ چې ځورېږي، دا ټول کورنۍ یې ځورېږي ورسره. ماشومان په روحي لحاظ هغوی ډېر مریضانې دي. زه فکر کوم دا ټولنه بالکل حیرانه ده چې ولې د دې دلیل بچه یې، لکه چې وایي دلیل څه دی، مونږ هم کوم توجه نه لري. معلومه نه ده دوی په څه وجه که د اسلام په خلاف حرکت کوي، دوی څوک ملامتوي؟ نه، ځکه په اسلام کې تعلیم کو ښځه او نر باید تعلیم وکړي. اما ولې د تعلیم له هغه بندي کړي دي؟ او بیا دغه انساني ابتدایي حقونه چې انسانان خصوصا مېرمنې لري، یا خو په جهان کې بېخي خلک ورته حیران پاتې دي چې دوی د ښځو پسې اخیستې دي لا پسې دا رقم کړنې دا په دنیا کې بېخي نمونه ده. خلک حیران پاتې کېږي چې د ښځې نه ته هما مورېږه او ورزشګه او تفریحګه او بلاخره سفر او یوازې نه تګ او حالان چې هغه په ځان باندې حاکم وي مشره یې تعلیم کړې لارې ورته معلوم وي نو ډېر بڑا ستونزې چې په سرویس کې پورته کېږي. دوه چوکۍ شته که په ساعتونو مې یوه ښځه ولاړه وي سرویس اجازه نه لري چې دا پورته کړي. امرالمعروف موټروان او کلینر حل ورکوي نو ډېر سخته ده دا ژوند بالکل په دې ځای کې په دې محیط کې په دې ماحول کې په دې ټولنه کې زمونږ گشت گذار زمونږ چې نارینه نه لرو هغه کسان چې په دې ټولنه کې د نیمې پیړۍ نه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې جنګ روان دی او مونږ ډېر ښځوانان او نارینه هم له لاسه ورکړي ساګري وشي زه فکر کوم شپېته فیصده که زیاته کم به میرمنې او ډېری دلته یو ایسایه چې شوي وه په میلیون میرمنې دلته دي چې اوس ځینې نارینه نه لري دوی د نفقې د پیدا کولو دپاره مجبور دي چې دوی د کوره د باندې لاړ شي.
مننه. په دې نورو برخو به وروسته به هم بیا سره خبرې وکړو ځینې پوښتنې په دې مورد هم شته. اوس به آغلې جلال نه هم دغه پوښتنه وکړم چې له ډېر وخت منتظره وه. مننه چې په لاین کې پاتې شوي. آغلې جلال زما پوښتنه له تاسو هم دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د څه شي په لټه کې دي چې په ښځو باندې دغسې محدودیت لګوي؟
مننه وروره. لومړی سلام تاسو ته ستاسو ټول کارکوونکو ته او درنې خور میلمنې ته امیل صاحب ته او نور ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو سره یم. زما فکر کې دا ټول دنیا حیران دی چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي یو ځای ته رسیږي په اصطلاح یو لوړه چوکي ته رسیږي هغه هڅه کوي چې یو وګړي ته خدمت ورسوي خدمت وکړي د خدمت د لارې ځان وپیژني او د یو نیک نام نه لار ځان مشهور کړي. او متاسفانه دلته کار برعکس روان دی. صرف هغه کارونه کیږي چې نه ښایي د ملت سره نه ښایي د وګړو سره د رعایت سره. افغانستان داسې هیواد دی چې خپل پیړۍ او پیړۍ مسلمانان تیر شوي دي. اسلام دوی نوی نه دی راوړی. خپل حیرت باندې هم پوهیږي خپل ناموستاري باندې هم پوهیږي د خپل عرف عنعنات باندې هم پوهیږي. هېڅ کومه کمبوتي نشته چې یو چا ته ضرورت وي چې دوی ته ښودنه وکړي. د ښودنې صرف ضرورت دغه دی چې باید دوی ځای په ځای مکتبونه ډېر کړی وای د ځای په ځای مدرسې ډېرې کړی وای ځای په ځای نوي میتودونه پیدا کړي وو ځای په ځای د خلکو دپاره زمینه برابر کړې وه چې درسونه ویل او نور حرفوي کارونه زده کول او په زمین کې کاریابي ورته کړی وه فابریکاجات وړې او غټې پیدا کړې وه سرمایه ګزارانو دپاره زمینه برابر کړې وه تر څو چې دغه خلکو دپاره یو سهولت د کار د یو نوی روزق پیدا کولو د یو ښه وخت تېرولو زمینه برابره وه. دا چې دوی پسې کوتک اخیستی دی یو ورځ یو فرمان وځي چې ښځه د داسې کور کې ځان بل ورځ کې یو ځای نه بل بندوي بل ځای کې بل ځای نه بندوي دا خو د ټول ملت باندې هم یو نوه ملنډې دی. ګویا تاسو ټول خدای هم نه که خدای هم نه که بې ناموس وایي بې عزت وایي بې غیرت وایي. مونږ راغلي وو ستاسو ته غیرت ښیو عزت ښیو او دغه نه اسلامي دی نه عرفي دی ما فکر کې نه عنعنوي دی او نه هم کوم بل ادیانو سره دا مطابقت لري. دوی د خپله خېټې نه چې څه کینی و هلته جوړوي بیا وځي هغه کار کوي. زما فکر کې دا هغه څه دی چې ملت سره دوی خپله ځانونه تقابل ته اچوي او دغه به د دې بقا کې مشکلات ورته ایجاد کړي. بنان کې چیرې دوی دا کوشش وکړي چې د خدمت د لارې ځان مطرح کړي او د خدمت د لارې ځان خلکو باندې وپیژني نه د وحشت د دهشت د لارې نه د ویرې د خپرولو د لارې نه د هغه بندیزونو چې ملت ورسره ناخوښ دی. او څه چې دوی کارونه کوي باید هغه په اصولو کارونه وکړي چې ملت تر راضي شي. وګورئ د اسلامي په چوکاټ کې فرض دی، سنت دی، اجماع دی، قیاس دی، دوی کوم یو ته مراجعه کړی دی؟ دوی فرض پاتې دی مباوم او هغه ته منډې وهي، سنت ته منډې وهي، دوی کونډې دی وګوري، دوی د یتیمان خپل وګوري چې دوی په څه حال کې دي. دا مطرح نه دی چې دا په جمهوریت کې شوي دي، دا مطرح نه دی چې په طالبانو کې شوي دي کونډې یتیمان. دا اوس نننی حاکم دی، هر کوم ځای کې چې شوي افه عمومي اعلان کړی دی، باید افه عمومي په چوکاټ کې دننه دوی دپاره او خپل شهیدانو او خپلو یتیمانو دپاره یو رقم خدمات وړاندې کړي، تر څو چې دا خلک دغه مشکلاتو نه بچ شي. همدغه تنګول دی چې مونږ د پاسپورټونو ریاستونو ګوري دوی باندې څه حال دی، مونږ په مرزونو کې ګورو مرزونو کې څه حال دی. آیا د دې هغه خور نه دی چې په اسلام آباد کې او په بندرونو کې دې ته بې عزتي رسیږي؟ دی همسایه یا ګاونډي هیوادونو په بند کې ځي، هلته بې عزته کېږي، بې حجابه کېږي، بې پته کېږي. هغه د دې خور نه ده، د دې افغانه نه دی، ولې د هغه درد نه احساسوي؟ همداسې چې دې په کور کې بندوي، هغه دپاره د یو لارې چارې ولټوي. داسې خو نه دی چې هغه د مستینه همدا نارینه چې دی دوی د کور نه وځي، نه وځي، یا به یو نفقې ته وځي، یا به هم ښځې هم همداسې مجبوریت لري.
بله، مننه کوم آغلی جلال.
ځینې نور مشکلات لري، دوی چې داسې پسې کوتک اخیستی، زما فکر کې دا د ملت سره ځان خپل تقابل کې اچوي.
کور ودان، تاسو په بحث کې لطفا پاتې شئ، اوس به یو لنډه دمه واخلو.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
نور بسته پروگرام اوره. آقای امیل، ما سر یو څه په ذهن کې راتاو شول چې البته د طالبانو ځینې کسان په ویډیوګانو کې ښکاري چې دویم د مکتبونو د تړل کېدو په ارتباط باندې، یا چې د ښځې محدودیت سره مخ دي، دویم وخت نا وخت ځینې سرګندونې کوي او داسې ښکار کوي چې د دوی په لاس کې څه نشته. پوښتنه دا ده چې د طالبانو خپله کورونو کې ښځې او نجونې او مېرمنې، دوی به په څه حال وي؟ له تاسو سره دا فکر لوېدلی دی؟ آیا داسې کومې چا سره مخ شوي یاست د طالبانو له ښځې یا خور سره چې د هغوی نظر څه دی چې خلک پرې پوه شي؟
دا او د دې سره تماس لرم، یا د دې سره تماس لرم. تاسو باور وکړئ چې هغه هم علاقه لري چې اولادونه تعلیم وکړي، په تعلیم مخالف نه دي، چې په وی ډول باندې د څه وشو دې هم یو سیو منطق نه لري، یو هغه نه لري، هم علاقه نه لري چې اولادونه تعلیم وکړي. که میرمنې تعلیم یافته نه دي، وایي چې لورانې مکتب ته لاړ شي، اوس دا کشرانو ته ډېرې علاقمند دي. زه هم چې دا کشره چې نور ادامه ور نه کړي، خو دا تعلیم چې نیمګړی شي، خو همدا هم په درد نه خوري. خو هغه وایي چې دا ټولنه باید داسې آماده شي، مالدار ټولنه نه کښېنه ټول عمر، چې دا ټولنه که انساني کېدی دپاره تاسو کار کوئ، خو اوس لاس په کار شي، هغه مسئول ټولنه تاسو په خپله لاس په لاس جوړ کړئ. دا خلک چې دي تابع خلک دي، که دوی ته ووایي چې څه رقم حجاب دی، حجاب مخالف نه دي، هر رقم حجاب سره دوی جوړ دي. او که تاسو د مکتبونه جدا کوئ، دا اول نه جدا او نور هم جدا کوي، بیخي جدا کوي، چې څنګه غواړي هسې وکړي. خو بیا هم دوی په خپله داسې آګاه نه دي چې دا نور مشران یې ولې داسې کار کوي. نو واه چې تاسو چې دونه لوی رتبه لري، لوی مقام کې کار کوي، راستی هغوی سره مثلا نه کوئ چې دلیل ووایي، هغوی نه پوښتنه وکړئ، نو موږ نه چا نه پوښتنه وکړو، موږ ته به څوک ځواب ورکړي. واقعا ډېرې علاقمند دي چې درس وایي، ډېری ډېر ښه نظرونه لري، وایي چې مخالف نه یو د مېرمنو د تعلیم سره، د کار سره، ځکه ناممکن ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي. خو دوی په دې اکتفا کوي چې مثلا په پاسپورټ کې یا په تلاشۍ کې یا په ځینې ځایو کې ډېر اړین دي، هلته پرېږدو، نو هلته یې پرېږدئ مالې، دکانداری ته یې پرېږدئ چې دکانداري وکړي، او تاسو طالبان یا نور سړیان ورسره راځي، چنی وهي، خبرې کوي، خاندي، هغه کوي، هغه خو مخامخ ورسره راکړه ورکړه کوي، هغې ته یې پرېږدئ. نو بیا ولې هغه چې علم پوهې ترلاسه کړې ده، متخصص شوې ده، رسېدلې ده، هغه نه پرېږدي چې استاده شي، هغه نه پرېږدي چې انجینیره شي، هغه نه پرېږدي چې په ډېرو مهمو ځایو کې چې یو ټولنه د پرمختګ دپاره ډېر مهم دی چې مېرمنې هغه کې باید کار وکړي، د هغې سره تاسو مخالفت کوئ، نو هغوی هم هېڅ دلیل نه لري، سړی حیران پاتې کېږي چې دا څوک تعلیم کړی ده، خو د یو ورځ شرائط نه دي رسیدلي دوی په کلونو کلونو د دې باندې کار وشو زمینه مساعد شرائط پیدا شو کې علم ترلاسه کوه هنر ترلاسه کوه باید د ټولنې کې مختلفو ځای کې دوی باید په کار وګمارل شي دوی نه باید استفاده وشي دا ټولنه د دواړو په ګډون سره فکر کوم چې پر مخ شي هغوی هم وایي همداسې خو دا اوس فعلا شرایط نه دي اوس فعلا دا شرایط په کلي کې دي دا د دریم کال روان دی، نو دا خو ډیره موده ده، دا خو د یو هیواد کې چې یو ورځ مکتب تړلې یا هیواد وي شاته پاتې کېږي د پرمختګ نه، خو تا خو دوه کاله دا دریم کال چلان دی، ورپسې به همداسې چلان وي لکه په اوله دوره کې ویل کېده چې مکتبونه پرانیستل کېږي، ښځو کار دپاره پرېښودل کېږي. زما یاد دي چې زه په تعلیم تربیې په ښوونې او روزنې وزارت کې تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم، یو دوه میاشتې مونږ ته بس حاضري راکوه، مونږ په عمومي سړک په غاړه باندې به پړ وخته په چادري سره به پراته وو، او دا به مې انزاګانې کولې د یو میاشت ورکوه. یو څو میاشتې مونږ ته ماش ورکړه، دغه د شروع کې پنځه کاله تېر شو، خلک مکتبونه ته لاړل نه، مېرمنې کارونو دپاره هېڅ اصلا ونه غوښتل شو، همداسې په پیړۍ پیړۍ د تمدن د پیشرفت د کاروان نه شاته پاتې شو. او اوس خو بل اثر دی، اوس خو دنیا بل ځای ته تللې دی، دنیا آسمانونو ته خېږي، او مونږ په دې وخت کې د تعلیم دروازې تړلې، د فکر وکړه چې هغه جلکۍ چې په زړه کې ډېر ارمانونه لري، ځان دپاره هدف ټاکلی دی چې زه به دغه کاره شم، او زه به دې ځای ته ورسېږم، دې وطن ته به کار وکړم. نو هغه چې مکتبونه وایي، مکتب یې په نیمګړې پاتې شي، هغه به څنګه ورسېږي خپل ارمان ته؟ څومره سخته ده، هغه اوس رواني شوې ده، هغه اوس لیوني شوې ده، هغه اوس ضد کوي، په کور کې کار نه شي کولی، کورنۍ ورسره په تکلیف ده، کورنۍ کې تاوتریخوال دی، هغوی ضدیت کوي، هغوی دې حالات سره بېخي حیران پاتې دي چې زه څه وکړم. نو هغې ته قناعت ورکول سخت دی، مور پلار بېچاره چې د یو نفقې دپاره فکر وکړي بیا هم دې سره لګېږي، دا کورونو کې یو حال دی، واقعا سخته ده، ډېر سخته ده، او خدای دې ورحمېږي، الله دې په موږ ورحمېږي، او دې د خپل دغه کړنې نه، د دې خپل تصمیم نه لاس په سر شي. اوس هم سر د وخته ده چې نوی تصمیم په یو تاریخ کې ونیول شي، دغه مکتبونه خلاص شي، دغه کار د مېرمنو دپاره باید اعلان شي چې دوی په مناسب هغه شرایط چې دوی وایي، دا زموږ وطن دی، موږ چیرې تلای نه شو، بل وطن د بل چا دی، او هلته ډېر سخته ده، خپل وطن دپاره موږ هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دومره کارم کړی، موږ غواړو چې همدلته واوسو، اما موږ دپاره هر یو کله په انساني شرایط خو باید، دا خو زموږ غوښتنه ده، دا زموږ حق دی، دا خو موږ غواړو، او دا باید موږ دپاره دې زمینه سازي وکړي، دا نیت ولري، دا اراده باید ولري، دوی ته د خپل د کړنو نه لاس سر شي.
مننه، مننه آغلی اوګی امیل. آغلی جلال، لته سبه پوښتم چې د سیمې په وادونو کې یا د نړۍ په نورو اسلامي وادونو کې هم فکر کوي چې محدودیتونه به وی تر دغه اندازې کڅنګ چنجونی لښبغم ټولګي پرته ل خوانزی را پاتې وی یا تفریح ځایونو ته ولاړ نسی دا څه بیلګي به وی فکر کوي
ولا ما خو تر اوسه پورې نه دی اورېدلی بېخي لیدلی خو مو نه دی نه دی حتی اورېدلی مو نه دی زموږ شاوخوا کې آسیایي هېوادونه کې اسلامي هېوادونه لرو چې ډېر ګاونډیتوب او پوله کې مونږ تګ را تګ لرو همداسې ورسره لکه ایران وګوره لکه پاکستان وګوره لکه مثلا ترکیه دی او بیا تیر عربي امارات چې هغه د اسلام منبر ګڼل کېږي چې د سعودي نه ونیسه تر هغه پورې نور اماراتونو پورې د عربي او نور تر عراق او تر سوریه او تر هر ځای پورې مونږ خدا سي حالت د دولت له طرفه تر اوسه نه دی لیدلی چې یا د تعلیم ښځو په مخ بند کړی وي یا د تفریح ځایونه بند کړی وي یا د بیرون وتلو تګ راتګ بند کړی وي دا هغه کارونه دي چې مستقیما د ملت سره دښمني دی دغه به زما فکر کې د ګټې په ځای کې ډېر غټ غټ تاوانونه واړوي یو خدا ذهنا خلک ډېر خراب شو په دغه حالاتو سره بل معنویان دا خلک ډېر خراب شو په زمن کې دومره د فرار موضوع هغه زمینه دوی ته برابره شوه چې لکه زه خپله شاهد یم چې زمونږ د کورنۍ غړي د طالبانو په تیر دوره کې زنانه وه چې مونږ مریضي زنانه اولادي کیس ورته پیدا شو کله چې مونږ د ولایت په شفخانی ته یوړو هلته علاج ونه شو مونږ میرانشاه ته یوړو میرانشاه کې علاج نه شو بنو ته مو وړو تر څو چې بنو ته رسیږي هلته وینه او ښه وبد پیدا کیږي میرمون عملیات لاندې مړه شوه داسې اوس هم داسې زمینی روانې دي چې دا فرار د کدرونو فرار د ځوانانو مکتبونه بند دا ملت څنګه لیډ غوندې زیو لیډ غوندې راځي داسې تاویږي را تاویږي همداسې دغه کدرونه هم ورسره سم فعالیت کوي که چیرې مونږ خو څوک دا ډاکتران چې دی اوس یو نسبي مشکلات مو حل وي دا خو تر قیامته کوم مکتوب الله جل جلاله نه دی راوړی چې دوی به نه مړه کېږي خامخا به یې مړه کېږي کله چې دوی د دې جاګوزین مونږ څوک لرو شپږم صرف شاګرد کولای شي د دې په ځای کې د متخصص په ځای کې دنده اجرا کړي یا هغه یو قابله چې دوی کچیرې نسبي وروزي هغه کولای شي چې ځان د متخصص ډاکټر په ځای کې وګماري او هغه کار وکړي نه نشي کولای هیڅ وخت کې کچیرې دغه لړۍ بند شي دا ټولو نه مخکې دوی دپاره همدغه سرزنش دی چې مونږ به معلم نه لرو مونږ به ډاکټر نه لرو مونږ به هغه زنانه او دپاره کوم اسانتیاوې برابرولو دپاره هغه ابتدایي لیدنې دپاره هم څوک نه لرو ځکه چې دا یو نسل چې ختم شي بل نسل کې خو باید ورپسې سم ځوانانو کې نور وروزل شي دا چې د ځوانانو په مخ کې هر څه بند دي دا خو د خپله ملت سره دښمني ده او د دې په ځای کې چې دوی دا کار مخته اچولی دا میتود د دې په ځای کې برعکس د خدماتو میتود پر مخ واچوي ښه دی او په ګاونډي هېوادونو کې په هیڅ ځای کې دا ساری نه لیدل کېږي خلک هوښیار دي خپل ملت ته خدمت کوي او دوی چې دي اوس ملت ته راغلي دي په مرۍ نه ختلي دي یعنی داسې کېدای شي چې دوی خپله د ښځو دپاره داسې خلک پکې وي چې ښځې تعلیم نه لري ښځې د خپل حقوق نه خبر نه دي مونږ څه حق لرو په ټولنه باندې په خاوند باندې په مور پلار باندې بس داسې بردګي ژوند به وي چې دا مور پلار په ډېر لوړو پیسو دوی ته خرڅ کړي او دوی خپله کېنولی دي چې یاره چې مونږ څه وایو ودرېږي ودرېږي که ووایو کېنی کېنی که مو ونه کړو بس بېخي کفر ته داخلېږي ځکه چې د میړه امر مو ونه منل نه د کله چې اسلام حضور شوی دی دلته شرط موجود دی قید موجود دی باید مونږ اول شرایط پوره کړو بیا قید ته لاړ شو داسې خو نه دی چې یوازې حق یا د نارینه دی یا د ښځینه دی الله تعالی هم نارینه ته حق ورکړی هم ښځینه ته حق ورکړی هم په زمن کې شرایط ایښي دي چې د اسلام شرایط څه دي ورپسې قید ایښي دي چې د قید نه عبور ونه کړي چې کله عبور وکړي دا به اسلام نه د سرغړاونې په تور راشي. دا هغه څه دي چې یو ته هم متوجه څوک نه دی، او هغه ډېر وړې وړې ډېر په جزوي کارونو باندې دوی لګیا دي، چې هغه هم د ملت په ګټه نشته، ټول د ملت په تاوان. که داسې په 15% نارینه طرف ته کومه ګټه وي، خو بیا په لویه کې د ټولو دپاره په تاوان دی. او دغه کوم کارونه چې دلته روان دي نن په افغانستان کې، په ګاونډي هیوادونو کې یا په اسلامي هیوادونو کې ساری نه لیدل کیږي، په تاریخو نه دی لیدل شوی. حتی د پیغمبرانو په وخت کې داسې څه ثبوت نشته چې خلک منع کړي وي، یا یې د کار نه، یا یې د روزګار نه، یا د تعلیم نه. که فکر مو وي د اسلامي حجاب سره په افغانستان کې څوک هغه نه لري، مشکل نه لري، ځکه چې اسلامي ټولنه ده، کوم چې دوی شرایط برابر وي چې باید مختلط نارینه سره نه وي، هغه سره هم څوک مشکلات نه لري. دا زمینه د دوی ورته برابر کی، داسې کارخانه جات د پیدا جوړ کی چې ښځې په کې کار وکولی شي، ټولې د مدیریت نه ونیسه تر ماموریت پورې او تر اجیره پورې ښځینه وي، مشکل نشته. دوی به خپله یونیفورم ورته وټاکي، دوی به خپل هغه وخت ورته وټاکي، دوی به هر څه وټاکي. څوک دې نه سرغړونه انشاءالله نه کوي، نه یې کړی دی، نه به وکړي، ځکه چې خلک ټول دغه دپاره کوم مشکل نه لري حجاب په برخه کې. پاتې شو چې دوی خپله هر څه بندیز لګوي او دغه مشکلات ایجادوي. نه پوهېږم د دې په شا کې به څه راز وي، دې راز باندې خو زه هم نه پوهېږم تر کوم ځایه پورې چې زه نه معلومات لرم، نه اسلامي دی، نه عرفي دی، نه عنعنوي دی، نه هم قانوني دی دا د دوی کارونه، خصوصا د ښځو په برخه کې.
مننه کوم آغلی زهرا جلال کورموادان. البته د بحث دوه نورې پوښتنې هم شته، خو اوس به یوه لنډه دمه واخلو، یوه لنډه وقفه لرو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اغلی امیل مننه چې پروګرام کې تر دې دمه یاستې. یو مسله بل هم شته چې افغانستان کې لزینو خلکو سره یا د افغانستان نه بهر چې دی دغه فکر وو چې یادی چې مرد سالاری ډیره ده او ټول واک د نارینه و پلاس کې دی، ګرچه چې په جمهوریت دوره کې شلو کلو کې د ښځو لپاره ونډې ډېرې وي، په پارلمان کې وي، په کابینه کې وي، مکتبونو، ښوونځي او دا نور هېڅ ستونزې نه وي. د اوس لپاره دغه فکر څنګه ارزوي؟ آیا واقعا صدق کوي په دغسې یو حالت کې که څنګه؟
هغه په دې کې ده چې اوس هغه نارینه هم بیچاره ښځو په څېر کورونو ناست دي. هغه کسان چې په جمهوریت دوران کې په اوس کې طالباني فکر نه لري، هغوی ټول په کورونو کې دي، هغوی د ښځو سره همداسې یو ځای فقط جنګ و جنجال دی، یا د نفقې د راوړلو دپاره زمینه نشته، او جنجال داس پوهېږي چې دا فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. په کورنۍ کې ډېر وضعیت خراب دی، او څوک چې یو څو روپۍ لري همدا نیت لري چې د وطن نه د ځان وباسي، ځکه چې دلته کار نشته. او بالاخره آینده به څنګه کېږي؟ ماشومان تعلیم دا او هغه مرد سالاری خو هغه وخت کې چې نارینه په اقتصادي پلوه امکانات د ښځو دپاره د کورنۍ دپاره د تامین دپاره دی راوړي، او بخې که هغه وخت دی جبر کوي یا هغه نیتونه چی لری و رامونه لری و عقاید لری در خزو پر خلاف ایمال کی نو آغا پا آغا صورت کی کرا چی آغا هم در خزو سر دست پا کرونو کی نو سمر سالاری بکی گی خبر پدی که در وست آغا نارینا ویران دی که دو امراد قویدات خدا خو زمونگم پزره که نو در خو زمونگم پنیت که نو نو مرتالاری کدوی گوغار چه رواز کی متاسفانه چه وست آغا نارینا هم ایران پاتی دی که در میرمانو پا مقابل که تردیخ در دی بریده پوری چه دی آغا کهی خو مونگم نگوارو نو خبره پدی که در چه که رو بخیر مون قبل که دا فکر کهو چی کلا دوی قویدات پو خزو بندی وزه که نو حقا ناری نخو یوازی خارون نه خارونو کم دغستون زیشته دیو پاتراف که خو بیخی دغا ناری نه دا میرمان و خویند و اغا خزینه برخ چکورانه که اغا غلی دی داوی پو مقابل که تنروی و حاکمیت و ظلم زور و هر تو یو تر دیر اپریر پوری ما فکر کهو چی وز خوصم سهی دوی تبر لاست دی واخسته چی یو تا دوی وی یو تا آقوی هم دسی و نو ارو ارو چی وز گورو وز طول پا دی که ورک دی چی یو مالی دوری پسی ورکی طول روانی شوی دی دا خبری وز پاتی دی وز دیر پا دی خبری پوری نلگی گی دیم پا کورونه کی دی آقویم پا کورونه کی دی وز ناداری و فکر خوب خبله یو حالت را من سکره دی چی دی مهار کول دیر سخته ده اقتصاد بلکل سکوتی و کار روزگار پا بد حالت کده نو
یو بل پختنم لطاسو بیا با الاغل جلال پختنو کو تاسو چی ده خزو لفعالانو سر ناستا والان لره انجون شاعرانی و لیکوالانی دوی وسم کار کوی نه کوی دغه وضعیت پکتو کچنگ فعالیت لری
بلا دیر کم من کلا ناکلا غوارو چگوندی و کو خو کلا بیا مخالفت من دازلی غوخته چی یو مشایره درانا و مشایره جوده کو امیرمن بحیر خو من دو پار وقت اعلانو شو چی تاس نشکه وره نو اغا نمونگ صرف نظرو که خو میرمنی فعالی دی میرمنی دغه حالات انزوروی لیکنی لری لیکنی کوی او واقعا اغا خپل دزر در دغه حالات کلالی که دی ارزو لری چی یو محفل وی یو زای وی خلق تی نظر ورکی خلقو تای واو رایی خپل نمگردیا وی تا متوجه شی خوستن بهیرون ده شی دی چی یالتا کرکتن کیگی مثلا نظر نوار کول کیگی مثلا ده ادبیات و ده مختلف و سنتون پاک لالتا کنفرانس نوار کول کیگی یالتا نور کسان گختل کیگی دی کولی شي چې لا هم خپل هغه هنر ته وده ورکړي هغه لارې چارې چې دوی ورته ضرورت لري هلته یې زده کړه وکړي متاسفانه دغه مراکز د دوی پر مخ د دې ډار نه دی دی نه شي اما هیله مند دي چې دوی داسې یو ځای نه ولري د اطرافو نه هم تلیفونونه کېږي جینکه یوازې په تلیفونونو کې ووایي اته دی دا لوی تلیفونونه عادي تلیفونونه کار اخلي دی ویم تاسو نظرونه ورکې نو په عادي تلیفون کې چې هغه دی یا واتساپ نشته یا په فیسبوک نه کاری یا کاری ځوان کار دی چې دا مراکز فعال وي ډېر دي نه کوي د اوس د میرمن بهیر لپاره کته په لری پرتو سیمو کې په ولایتو کې دی فعالی دی دی فطرتن شاعرانی دی درخی سی خبره چی افغان میرمنی طول شاعرانی دی زی کلنده یو کاکره غاری طول دی مال دی او دا دی خزو دی ذهن محصول دی نو دا تون زده خدای باور و کسی پدی حالات که سوژه بلکل تا هر قدم کی هر حالت کی یو سشت تولی کی زرد غوار یو زرد درد کی چی باید دا باید انزور شی دا باید بولی کل شی تون کی نسل پوشی چی مونگ بسه حالت کیو
نو چې کله ځای نشته، کله هلته یو مرکز نشته، هلته هغه شرایط چې پخوا او هغه ته مونږ لاسرسی نه لرو، دا هم ډېر د اندېښنې وړ دی.
مننه. آغلی جلال، د تاسو په نظر طالبان به تر کومه حده پورې مخته لاړ شي؟ داسې انګېرل کېږي چې طالبان په دې خاطر چې هغه په رسمیت وپېژندل شي، ما البته څو ورځې مخکې د یوې افغان نجلۍ غږ واورېده، زموږ په کارو د مکتب نجلکۍ وه د یولسم ټولګي، دې ویل چې د رسمیت او غیر رسمیت موضوع هېڅ په موږ پورې تړلې نه ده، که یې په رسمیت پېژني یا نه یې پېژني باید زموږ مکتبونه را خلاص کړي. دا د هغې نجلۍ خبره وه، البته نوم یې نه اخلم، خو موږ ته یې غږ را لېږلی و. نو څه فکر کوئ، واخینم دغسې د طالبان په دغه کار لپاره نور څه څه وکړي؟
بلکل دغه خور خبره درسته ده. دوی که رسمیت کې پیژندل شوي دي که نه دي پیژندل شوي، هماغه کوم حاکمیت چې په افغانستان باندې لري هغه لري دي. هغه په حاکمیت کې کوم محدودیت نه دی راغلی، هغه ملت د دوی په لاس کې دی، د ملت باندې حاکم دی. هر هغه څه چې غواړي هغه فرمان صادرولی شي او هغه فرمان عملي کولی شي. چې په تېره بیا موږ د ښځو په باره کې ګورو چې څومره فرمانونه صادر شو او دا ټول عملی شو. دا هغه څه دي چې دغه خور چې کوم ویلي رښتیا ویلي، او هغه د هغه د حالاتو سره سم په سترګو لیدلی حال بیان کړی، ځکه چې دوی دپاره ټولو نه اړین همدغه دی چې د خپل دغه نیمایي قشر چې دوی باندې کوم مشکلات او د تعلیمي پروسه، د کار پروسه، هر څه دوی بند کړي دي، ټولو نه مهم دا دی چې باید اول لومړی دغه ورته خلاص کړي. که چیرې خلاص نه کړي، دا برعکس چې د دوی دپاره په ګټه دی، په ګټه نه بلکې په تاوان دی. دې له خاطره چې کله چې دوی په دغه ملت کې روزل کېږي او دا دغه ملت ځوانان دي او د دغه هیواد اوسیدونکي دي او د دغه د دوی اوسنۍ دولت د حاکمیت لاندې دوی ژوند کوي، په اصطلاح رعایت یادیږي. دوی چې خپل رعایت سره داسې چلند کوي او ظلم کوي، څوک به دوی نه ګیله وکړي؟ څوک به د دوی نه نور به څوک توقع لري؟ د دوی خو همدا خلک په لاس کې دي، نور خو چاته زور نه رسیږي. نور که ووایو څوک امریکا کې دی، دوی باندې څه زور رسیږي؟ څوک پاکستان کې دي، هلته رسیږي؟ ایران کې دي، رسیږي؟ نه رسیږي. همدا خلک بیچارهګان په لاس دي چې هغوی چغې وایي چې مونږ دا شی نه غواړو. دوی وایي نه خواهی نه خواهی، زمونږ په زړه کې هم دغه دی، باید دا وشي. ته چې زړه لري، ته څه غواړې؟ زه هم غواړم دا چې ته هر څه کوې اسلام په نومې ټاپه وهې په خلکو باندې. وګوره، اسلام کې څلور نه وه ښځې ذکر شوي دي. په اسلام کې کارګرې ښځې دپاره څه جواز دی؟ ښځه هغه ښځه چې عام تام ستره وي، هغه دپاره څه جواز دی؟ هغه ښځه چې عالمه وي، هغه دپاره څه جواز؟ هغه ښځه چې معلمه وي او چاته تعلیم رسوي، هغه دپاره څه جواز دی؟ داسې نه چې دوی پوهیږي نه، دوی پوهیږي اما کوي یې نه. او په زمن کې بیا تاسو یو ډېر نور موضوع چې دا دی چې کله چې دوی د وایي چې په یو کور کې چې یو نارینه ګټي ټول د وخوري، که نه ښځې دپاره کار بند وي. اوس برای خدا ښځې په کور کې نارینه نه لري، ښځه کونډه پاتې ده، مور پلار نه تلی، میړه کور کې، میړه کور کې څوک لري نه، او یتیمان یې ور په غاړې دي، یا هم بیخي میړه یې ژوندی دی، یا معلول دی، یا معیوب دی. همدغه ښځه وه چې وسیله د رزق وه، چې دی باید تاسو دې دپاره چې ستاسو یو افتخار ګټل شوی وه، نور هم په سطر کې، نور هم په اسلامی حجاب کې دی کې څوک مشکلات نه لري، تاسو ډیر خوندې چاپریال ورته برابر کړی و، تر څو چې دوی هم تاسو نه مننه کړی و چې مخکې کلهګه مونږ څه مشکلات لرل. دغه دی اوس موږ لپاره خوندې چاپریال، د ترانسپورت، د تګ راتګ، د هلته د کار کولو زمینه، دا هر څه مونږ ته مسایل شو. په زمین کې د تعلیم زمینه، دا چې دوی کوم برنامه په مخ اچولی او دوی دغه کارونه په مخ وړي، دا د همدغه ملت دپاره ډېر غټ زیان دی، ډېر غټ تاوان ورسیږي. همدغه ځوانان دي، همدغه انجونې دي، چې سبا ته به دوی دغه راتلونکي قشر دپاره خدمت وکړي. وګوره افغانستان کې سل په سل ټول باسوادان نه دي، پیړۍ پیړۍ ټول باسوادان نه دي تیر شوی، نارینه وو نه دي تیر شوی، بیا په ښځو کې همدغه یو محدود اقلیت کتله چې دوی درس ته وتلي دي او درس وایي خدمات ملاتړلی دی، همدغه خلک کولی شي چې دغه ډیر لوی نفوس کور کې او دوی دپاره خدمات وړاندې کړي. جمهوریت په وخت کې مونږ په ولسوالیانو کې مونږ کمبود د کارمندانو نه درلودی، دې له خاطر چې همدغه اقلیت کتله ځانونه رسولی او تر ولسوالۍ پورې تر کلو بانډو پورې د ښځینه دپاره خدمات وړاندې کول. هغه څوک چې هغه وخت کې نه غوښتل چې درس ووایي نن هم نه غواړي، هغوی د کور کې قرار کېني، هغوی خو چا په زوره نه دي ایستلی. او څوک چې غواړي چې درس ووایي، څوک چې غواړي تعلیم وکړي، څوک چې غواړي ځانونه په یو ځای کې وویني، باید دوی دپاره زمینه برابر شي. سمه ده، د اسلامي دپاره هیڅوک مخالفت نه لري. شخصا زه چې د هیواد نه بهر یم زه مخالفت نه لرم، نور به داخل کې څوک مخالفت ولري؟ څوک نه دی مسلمان، ټول مسلمانان دي، مسلمان اسلام په احکامو ته غاړه ایښي دي. دغه موضوع چې دوی کوم ډیره سخته کړی دی، دا دوی پورې اړه لري چې دوی به څه پلان لري او د دې پلان تر شا به
څه پټ رازونه وي. مننه کوم اغلی جلال. اغلی اوګی امیل، د تاسو ورستای خبرې هم وخت لرو لنډ ک وی وی، بیا به خدای په امانی سره وکړو.
زه غواړم چې بیا هم دې سره راو کی میرمنې پریږدي چې کار وکړي او جنکې پریږدي خپل تعلیم بشپړ کړي. ماین وخت کې دوی باید تصمیم ونیسي. خلک دا امیدوار وو چې دوی تلیزه شي، ټول انتظار وو. یو بل ته به مونږ ټول وویل چې حتماً دا اعلان څه کېږي چې دا د وخت ورسېده چې نسۍ مکتب ته لاړ شي. دوی ته مکتبونه دروازې باندې دروازې باید پرانیستل شي، خو متاسفانه هغسې ونه شو. هیله من یم چې دوی ورځ راشي او زه دې شاهده اوسم دوی په دوران کې چې مکتبونه دوی ته پرانیستل شي او میرمنې په کار وکړي، ځکه د دوی د اشتراک نه پرته دا ټولنه پرمختګ نه شي کولی. دا حالت د زغملو وړ نه دی، هیڅ څوک یې قبول نه لري. ډېر په موږ سخته دي. د دنیا د تماشاګر پاتې شي او عملي اقدام ونه کړي د دوی په مقابل کې، دغه ولسونه چې اوس اسیر نیول شوي دي او د ولږې د فقر نه بېخي تنګ راغلي دي، د دوی اواز وانه اورېدل شي دا به نور هم ستونزمن شي. دا ژوند چې بالکل ژوند کول نه دي، دا وخت تېرول دي. او دغه ټولنه بېخي مریض ټولنه ده. دلته هېڅ انسان نه ګوري چې خوشحاله وي. که په لاره ځي موټر هم خفه دی، انسان هم خفه دی، سړک هم خفه دی، داون هم خفه دی. په دې حالت کې دې ځورېږي.
ډیره زیاته مننه کوم اغلی اوګی امیل او همدارنګه اغلی زهرا جلال چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره ګډون وکړه. سلامات اوسئ. نور بسته پروګرام دلته ختمیږي.